تونی په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. اوس د غرمې 12 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شوزو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولیسو کې له منصبدارو او عسکرو شوزو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولی دی. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او درې پولیسو په ګډون ولس تر نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. دا فینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 133 تنه وو. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی ویلي دي چې ډیر دا کسان په ډزو لګیدلی دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی وو او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو بډای ټاکنې د سشکل د ولسمشری ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دي. عبد الواحد مدافق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغه موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي زابل کې د بنګو کښت ډېر سوي ورسره متادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفری لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سون توکي او غنمو بیه راکښته کړي. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولې شو دې خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونې وکړو. موضوع موتور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ورشو یو ریپورت به په دې حق لا وورو بیرته راستنیږو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لارې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګرټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی متنفر تنفر پیدا کوي. او دا د سګریټو بوی په غوي باندې بد لګيږي. نو دا د تور جړي اخته مریضانو کې دا نښه نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو بیا کولی شو چې فار مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور جړي باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي. فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډېره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسي.
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو راسره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبار خیل صاحب، درې ښه پوښتنه ده. مخکې دلته چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپل باندې په زیړی باندې هم راوڅرخي او رڼا په واچو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپل باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جلد مخاطیغش ها دسترگو دسکلرا یا دسپین قسمت خواه عبارت دیا. یعنی چه که کلا زیرای ده پا وضویت که تاسوس کوی دی بیلروبین اندازه دی 2.15 میلیگرام پر دیسیلیتر چخواه لوریگی. چه بعض کتابو که ووز راوز سیلی چه یعنی 3 میلیگرام پر دیسیلیتر چخواه دی بیلروبین اندازه پا وضویت که لورشی، پا وضویت که زیرای یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بي شامل دي، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کیدای شي چې کریپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. ارزو تاسو پوښتنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې د پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه متبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب، یو اړیکه برا واخلو چې څوک فکر کړي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خور تا تا همدرنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه نیک هیله احترامات وایم. حق مل هم د پکتیا ته
حق مل پکتیا ته خمیره باندې وکي خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
ورکینه جریبه موضوع ده او باز د ډاکټرانو د سوي چې دا په دوه ډول ده، چې یو بل نه انتقالیږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالیږي او کوم نه انتقالیږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این اې وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لس جینوټایپ لري، او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لار به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله ډېره زیاته مننه اوریدونکي. ډېر دی بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه مهرباني وکړي. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې دي. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې ویل کې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نشي، نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل، مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري، هغه نه وروسته بیا مقاربت لري، یا د خولې د لعاب لري نه، یا نورو لارونه، یعنی کدی یو څو میاشتې دوایي وخوري، مطلب مزه خپل مطلب نه داخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالیږي. یو پښتنه دا ده، یعنی دا لومړی کور شي، هغه نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندیږي. یو مدا چې آیا مطلب همدا ده؟
ها بس من پښتنه وخت مهرباني وکړئ دویمه پښتنه.
بل دا ده چې دا کله چې واکسی موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړ کړی او کنه. او بل پښتنه مدا ده چې دا خطاب الدین یوسفزای دی، هغه متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا دا خپل شخصي ادرس مو خې دې ماینه خانه. مننه ډیره، السلام علیکم.
پته مو سي.
او ډیر باندې اجمل اورور استاسو پختره مدقیق واخصله. تاسو دوی پختنه وي، لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوايي وخوري چې د پورس طریقې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه، نو سل په سل باندې انتقالیږي. هدف هر موږ کله چې تدوی کوو د وینې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي، یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالیږي، هغه به غیر فعال کیږي. دوهم ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي، یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او دریم هم د خپل د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطات څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول، بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس دغه په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ هم راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي، چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی ووز ورسته دغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې ووز میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه، نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده کنه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه، بیا ورسته له هغه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انټیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په زیات کې معلوم کړو. مننه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي، او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه یې مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورزول یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بي یا په عوام استراتور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها، مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. د بادغیس له بالامرغابه په خیر راغلی، ستاسو نوم؟ عبدالستار اخونزاده. مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب، څه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی، ژړ دی، دا او کم نه دی، خطرناکه ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عزیزه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبا دنګېږي او که نه، او داوی نورو د بدن عضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا پکې جواب لکه ډېر به مهرباني، او د خوراک په باره کې معلومات راکړئ.
مننه، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه اخونزاده صاحب، تاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي اوس موږ یې منو. مثلا هپاتایټس بي وایرس چې ده، د هغې لپاره تاسو تور زیړی اصلاح لري، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړی اصلاح لري، او د هپاتایټس سي دپاره د زیړ زیړی اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنې دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمي کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتوره یا دوه خطوره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي، مننه.
بله، مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. وربشو بلې اړیکې ته السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غږ اها، مهرباني نوم را ته وایئ. وعلیکم السلام، نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستانه خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر څه خور ده؟ تاسو څه څه پوښتنه دا غواړئ؟ تور زړه یک چې په انسان کې وجود پیدا کی، لا ایم څنګه دی دا یاو، او دوام په حیوانات کې تور زړه راځي
کنه چې دا انسانانه خوښه خوري لاغه ځخه
ورته پیدا کیږي او کنه
دا غوښته ده؟ مننه، ډیره زیاته مهرباني
وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه تسلیم صاحب، د تور جوړی نه خني خونه اکثره زوی کې دغه تور جوړی استلا یا هپاتایټس بی یو پاو مسلو تور جوړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی. یعنی چې یو نوم دی تور جوړی پټ دښمن ده. په اکثره واقعاتو کې دا کوم خاص نه خني خونه نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور جوړی نه خني خونه عبارت ل اول خستګي، دوهم بهالي، دریم بشتیایی، څلورم زړبدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنۍ برخه دردونه، اووم هم د سترګو د پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب دې تر څنګ دوه پوښتنه تاسو په دې باره کې واچي، آیا حیوانات هم په تور جوړی باندې اخته کېدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور جوړی باندې نه شي اخته کېدلی، هیڅ مشکل نه لري تور جوړی د طرف نه. هغه نور ناروغۍ کېدای شي چې لکه کانګو بعضې نور ویروسي ناروغۍ حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور جوړی په حیواناتو کې شتون نه لري. په دو هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي، مننه.
بلې، ډاکټر صاحب ډېره مننه. وربشو بل اوریدونکي ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر تاسو ته ستاسو مېلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایا ستو د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د شان خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه ده چې دا ډېر دې پرې ستو بارے کې معلومات کوڅه باید سره شو خو ولې پرې نو ډېر مننه
وکړه. اها، د هلمند نه ډېر زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دی وایي چې د دغه ناروغۍ د پاریس په اړه راته وایي.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور جوړی یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو، د سبو، د ترکاری باب د څخه استفاده وکړي. او د ترڅنګ د ورځې د 1.2 تر 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنې د مخدرات څخه ځان وساتي. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعضې چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شان لري، دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې ډېر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویت یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، دې ځیګر شحمی کیږي، یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هیله باندې چې تاسو خپل پوښتنې ځواب اخیستی، مننه.
بله، نور اوریدونکي هم لرو په کرخه دي چې وربشو یو بر واخلو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب. من یک سوال دارم که همی چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همی صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتون جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران در او انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره. ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه. همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او رو جوش خوتم میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خورجان تا تو ډاکټر صاحب سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
احسان الله مومند، سګرماسی و ننګرهار مومندرینه.
احسان الله مومن په خیر راغلی. مهرباني وکړئ مومن صاحب خپله پوښتنه شریکه کړئ.
دا پوښتنه چې زما یو وړه لورکۍ ده کابو دوه کال عمر لري او د دې غوږونه یې داسې مردارې غوندې کې اوبه راوځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ما ته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي بس زړه خوله را باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه ماشومه ده خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نه شي ویلی. هغه حتمان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را بشو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګس ده. نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب، که نو ما به د غمه خوړلې وه په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي او وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات نه ډاکټر صاحب. نن مې پوښتنه مې یو ګونګه باندې پاتې شوه، یعنی د دې خبر نو څه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبد لپاره، یعنی د بچو راوړلو نه به ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي، دا به تر ژوند تر پایه
جواب وایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا اجمل وروره، په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هاغه مورګان چې پټایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړای لري، ماشومان دراوړي هیڅ کله د هاند ماشین رو ماشوم راوړل نه ډاره ونه کړی. خو خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو، هاغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړای لري چې کله د زیګوان یا و ولادت کوي، هغه باید پروختیایي مرکز کې باید د ولادت وکړي. او دې ترڅنګ مخ کې دینه چې دا ولادت وکي، باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي، هغه ولادي کانال چې پاس کوي دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي، چې هغه ته کله دې ولادت وکا، حتی د ولادت میز په سر باندې دې ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمینوګلوبولین په خپل باندې یو انټي باډی ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري، دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارو د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې پیپټایټس بی او تور زیړی باندې اختری دی په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته، خو هغه طریقې چې ما خود لغه باید مراد کړی. مننه.
له تاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې د پای شیبي دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دي، باید کوم ټکي په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په سره باندې جواب خیر صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په پیپټایټس بی او تور زیړی باندې اخته دي، اول دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړی او هغه واکسین کړی. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي تر څو هغه فامیل دې د خطرات څخه د پرټس بی یا تورز دې خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم، دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه کسان چې پرټس بی یا تورز دې باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي. او دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه ور کړي، چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، د دې د خپل مشکل وایي، ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي. نو په دې خاطر باندې دې وینه ور کوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او دې ترڅنګ دې باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې. یعنی یو په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړی لري یو ځل د خپل ځړي چې کې ورسته د غیظ خلی هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زیړی یا هپاتایټس بی خطرناک او وژونکي ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلې او ډیر زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه